فإنما هي زجرة واحدة. الله تعالی او فرمایل چې بهشکه هغه یو چغه ده، نور به هیڅ نوي، یعنی چې کله شپېلۍ ووهلی شي هغه به یو ځل ووهلی شي او ټول به ودرېږي. دا خلک چې خبرې کوي نو دا به هسې خبرې پاتې شي چې موږ به څنګه دوباره ودرېږو، چې رېژېدلې هډوکي شو نو موږ به څوک پاسوي؟ نه، بیا به صرف یوه خبره زجرتون واحده وي، یوه چغه به وي. موږ چې کله بچي پاسوو نو سو سو ځله په هغوی پسې ځو او ورته وایو چې پاسئ پاسئ، لیکن هغوی د یو ځل سره نه پاسي، او د هغه خوب نه به کوم چې د مرګ کیفیت دی د یو ډانډ سره به ټول را پاسي او ودرېږي. به لس لس ځله به ویل نه وي چاته چې پاسه پاسه، په زرګونو کلونه اودوې بس اوس پاسه. نه، بس یوه شپېلۍ به پوره وي، او چې څنګه هغوی پاسي نو څه به وشي؟ فإذا هم بالساهرة، نو اچانک به هغوی په یو میدان کې وي، یعنی چې څنګه پاسې نو یو ښکاره میدان به وي، په ډاګه به وي، په هغې کې به نه سغونډۍ وي، نه به غر وي، نه به لختي نالۍ او ولي وي، بالکل هموار میدان به وي، او په هغه میدان کې به ټول انسانیت ولاړ وي. نو هغه وخت به انسان دا خبره محسوس کړي چې زه خو میدان محشر ته را ورسېدم، یعنی هغوی به د ځمکې نه راوزي او د یو آواز سره به په منډه شي. صرف یو آواز به وي او منډه به وهي. په دنیا کې به د دې نه انکار کوو او د دې په باره کې به یې خبرې کولې. الله اکبر، لږ وخت مخکې د ځمکې نه لاندې وو او اوس د ځمکې د پاسه شو، نو دا یو کلاو میدان دی. هل اتاک حدیث موسی، ای نبی، آیا ستاسو طرف ته خبر راغلی دی د موسی علیه السلام؟ د کا زمیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ځي. آیا د موسی علیه السلام خبره تاسو ته را رسیدلې ده؟ د موسی علیه السلام قصه په قرآن کریم کې د ټولو نه زیاته راغلې ده. په 1500 آیتونو کې د موسی علیه السلام آیتونه بیان شوي دي، تقریبا په 30 سپارو کې، او داغو حالات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر ملاویږي، ځکه د دې په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تسلی ورکړی کیږي. دا خبره ولی فوراً درته راغله؟ ځکه چې اوس به وویلی شي چې الله تعالی خبرداری ورکړی وو په دنیا کې، مګر چې کوم سرکشه خلک وي نو هغې نه مني. او دویمه خبره په دې کې دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر غمګین وو چې زه دې ته د قیامت خبرې کوم او دا دی څنګه جواب را کوي. د دینه یو مزاق جوړ کړی دی. نو الله تعالی فرمایي چې موسی علیه السلام چې ستانه مخکې تیر شوی دی او هغه پیغمبر وو، هغه هم د دینه تیر شوی دی. هغه چې د فرعون په مخ کې ودرېدو او دا خبره یې وکړه، نو فرعون داغو خبره ونه منله او داغو بیا سو انجام شو. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره تسلی هم ده او د موسی علیه السلام خبره وشوه. قریشو ته هم خبره وکړه چې دا تاسو چې ټوکی او مزاق کوي، نو ستاسو نه مخکې ډیر طاقتور بادشاه فرعون تیر شوی وو، او الله تعالی بیا دا هغو سره څه وکړل؟ تاسو د پیغمبر په خبرو پورې مه خاندئ، هغه چې درته کومې خبرې کوي. او ګورئ بیا د موسی علیه السلام د قصې په باره کې، هغه چې کله دا خبره کړې وه نو بیا څه شوي وو؟ او دلته موږ د موسی علیه السلام قصه د فرعون سره په آخري ځل باندې په قرآن کې وایو. د دې نه پس به بیا نه راځي. په هره سپاره کې دا بحث راغلی دی، لیکن هر ځله په مختلفه طریقه باندې دی، او دلته چې کوم کانټیکس دی د هغې مطابق بیان شوی ده. یوه قصه نه ده، څومره قصه چې په دې وخت ویل مقصود دی نو هغه همره دلته بیان شوه، او په دې کې ډیر غټ عبرت دی. اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا، چې کله موسی علیه السلام د مدیت نه راتلو په واپسۍ باندې نو په لاره باندې پاتې شوی وو د اور د اخیستو دپاره، نو په تور باندې الله تعالی هغو له آواز ورکړی وو. نو دا هغه قصې طرف ته اشاره ده دلته کې. او هغه وخت الله تعالی هغو له نبوت ورکړی وو، او هلته د توا په وادۍ کې نبوت میلاو شوی وو هغو ته، او د الله تعالی د طرف نه ورته هدایت یعنی انسټرکشنز میلاو شوی وو. اذهب الى فرعون انه طغى، چې لاړ شه فرعون طرف ته، هغه سرکشي کړی ده، هغه د حد نه وتلی دی، لیمټ سی کراس کړی دی. اوس مونږ وې چې څوک تاغي وي نو داغو بیا سو انجام وي. للطاغين مآبا جهنم ده غوی ټیکونا ده فرعون د طاغی یعنی سرکش خلکو لیډر وو او هغه دومره لیمټس کراس کړی وو هغه په انسانانو باندې انتهاز المونه کړی وو ماشومان به ذبح کول او شیطان هم چې دا اوویني نو وشرمیږي هغه داسې انسان وو نو یو تاسو ته د هغوی لیډر وښودلی شو چې هغه د سرکس شی نه منع شو د دې نه پته لګي چې د الله تعالی دا نوي خوښه چې انسان د حد نه اوزي لیمټس کراس کړي دلته فاسق نه دی راغلی لیکن طاغی راغلی دی چې څوک هم په دې لاره باندې ځي او چې هغه لیمټس کراس کړي کو هغه مسلمان مړ شي کو هغو ته خپل ځان ډېر نیک او صالح ښکاري الله تعالی چې کوم حدونه مقرر کړي دي او بنده هغه کراس کړي د الله تعالی چې کوم حکمونه دي چې په هغې کې دننه بنده اوسي او د هغې نه نه وځي لیکن دی ترېنه بهر وتلی وو فقل هل لك الى ان تزكى الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې لاړ شه آیا ستاسو خواهش نشته د پاکیزګۍ په تا کې سو انکلینیشن نشته تو خپله تزکیه وکړه او خپل ځان پاک کړه چې د ګناهونو نه خلاصي بیا مومې او ګناهونه پرېږدي ګورئ د ټولو نه مخکې په انسان کې پکار ده چې دا انکلینیشن وي چې زه خپل ځان د ګناهونو نه پاک صفا کړم که چېرې دا خواهش نه وي د بنده که هغو له چېرته خیال نه راځي چې ما ته خپل ځان پاکول دي نو هغه به خپل ځان څنګه پاک کړي که چاته ځان پاک ښکاري نو هغه به څنګه بیا خپل ځان صحیح کړي هغه به بیا څو بدي پرېږدي هغه به وایي چې بدي شته دی نه ګناهونه هغه کس پرېږدي یا تزکیه هم هغه کس کوي چې هغو ته پته وي چې په ما کې بدي ده او د دې اصلاح ضروري ده چې د چا ضمیر ژوندی وي او چې کله دا ضمیر مړ شي بیا انسان بدی کوي او د هغې دپاره بهانې ګوري اوله یوه بدي وکړي او بیا دویمه وکړي چې کله هم تاسو یو ګناه وکړئ نو د هغې سره د بل ګناه دروازه کولاو شي اوله یو ګناه وکړي بیا بل وکړي او بیا بل وکړي او په دې طریقه بیا انسان تاغي جوړ شي سرکشه شي او دې ته ویلی شي کیر فری لایف سټایل د هغو بیا د سره پروا نه وي هغه نه غواړي چې څوک نما ډیکټیټ کړي چې داسې کوه هغه سې کوه ځکه چې دا د الله حکم دی بیا په هغو باندې داسې خبرې ښه نه لګي چې څنګه به ځې او څنګه به معاملات کوې نو ولې دا به ماته بل وایي زه خو په خپله دومره عقلمن یم ما ماسترز کړی دی پی ایچ ډی مې کړې ده زه دومره تعلیم یافته یم او پوهه یم او په دومره غټه عهده باندې یم ماته دې څوک نه وایي نو دغه شان د فرعون حال وو هغه هم طاغي وو سرکشه وو او الله تعالی ډېر په ښایسته طریقې سره موسی علیه السلام ته وویي چې ته لاړ شه په هغو پسې آیا ته خپل ځان سمول غواړې پاکیزګي اختیارول غواړې اطاعت ګزار جوړېدل غواړې او مونږ خلک څنګه دعوه کوو حالانکه مونږ خپل مسلمانانو له دعوت ورکوو لیکن څومره د غلطې طریقې سره چې هغوی ته فورا د دوزخ سزاګانې بیان کړو دلته موسی علیه السلام فرعون ته داسې ونه ویل چې آیا تو پاکیزګي اختیارول غواړې سمېدل غواړې او د دې ځای نه مونږ ته د دعوا پته لګي چې څنګه به مونږ خلکو له دعوت ورکوو د دین دپاره مونږ له د نفرت سره دعوت نه دي ورکول مونږ به هغو ته پیغورونه نه کوو چې را وی بلو مونږ به د هغو بدي نه هایلایټ کوو چې هغه را وبلو نو دلته موسی علیه السلام هغو ته داسې ونه ویې چې تا خو داسې ظلمونه کړي دي او ډېر غټ ظالم یې ته خو داسې یې بلکې هغو ته یې وویې چې آیا ته خپله تزکیه کول غواړې په اصل کې د فرعون بیماري څه وه د طغا بیماري وه د هغو او د هغې علاج څه دی تزکه د سرکشۍ وجه څه وي تکبر او د هغې علاج دی خشوع خودو عاجزي پیدا کول الله تعالی ته ښکته کېدل الله تعالی طرف ته رجوع کول نو موسی علیه السلام ته فرمایلی شوي وو چې فرعون طرف ته لاړ شه او د هغو تزکیه وکړه د دې نه د یو ډېرې اهم خبرې پته چلیږي چې یو داعي له په څو خبره کار کول پکار دي چې هغه د خلکو تزکیه وکړي د دین کار په اصل کې څه دی چې خلک د عیبونو نه پاک شي او الله تعالی ته نږدې شي او د دې شروع د څه سره کیږي د توحید سره چې د شرک نه بیزار شي او د منافقت نه لرې شي او چې د الله تعالی د پاره خالص شي واهدیک الی ربک فتخشا زه رهنمایي وکړم ستا طرف ته ستا د رب چې ته وویرېږې خشیت وایي هغه ویرې ته چې دا د چا د عظمت په وجه وي چې ستا په زړه کې د الله تعالی عظمت پیدا شي. نو آیا زه ستا رهنمایي وکړم، ډایرکشن درته وښیم؟ یو هدایت د الله تعالی د طرف نه وي، د زړه هدایت، او هغه صرف د الله تعالی د طرف نه وي او هغه ورکولی شي. او یو وی چې انسان هغه ګایډ کوي، نو هغه بنده ته لاره ښایي، ډایرکشن یې صحیح کوي چې زه تا ته ډایرکشن ښودلی شم، زه تا ته ویلی شم چې په کومه لاره به ځې، او ستا تزکیه کیدی شي. په دې کې امید دی چې ستا سره هم چانس شته، تو واپس راتلی شې سیده لارې ته. الله تعالی هغو له څومره غټ امید ورکړو. د دې مطلب دی چې چرته هم مایوسه کیدل نه دي په کار د چا په باره کې، چې دا بنده نیغې لارې ته نه شي راتلی. د فرعون په شان کس له هم الله تعالی چانس ورکړو، په هغو پسې یې موسی علیه السلام ولیږو. موږ ولې د چا په باره کې دا سوچ کوو چې نه دې بنده ته د خبرې کولو څه فایده نشته دی؟ نو ولې هغه د فرعون نه هم زیات سرکشه کیدی شي؟ او چې فرعون له الله تعالی چانس ورکړو او دا یې هم ونه کړل چې نن ورته موسی علیه السلام تبلیغ وکړو او دی رانغې، نو بس نه، هغو له ډېر وخت ورکړی شوی و. او موږ خو په چا باندې کال یا دوه کاله کار وکړو، نو ډېر زر مایوسه شو چې نه، ما دو ته ډېر ویلي دي، پرېږدوا، دی نه مني. نه، او بله موږ ته دا هم پته ولګېده چې که یو کس ډېر هم ګناهګار وي د فرعون په شان، اوله خو داسې هیڅ څوک هم نشته، لیکن که څوک وي هم، نو بیا هم د واپسۍ لاره شته دی. ګنې الله تعالی به خپل نبي بیا نه لیږو چې لاړ شه او فرعون ته داسې ووایه. او الله تعالی ته پته ده چې هغه نه مني، او دا ورته هم پته ده چې هغه خو فرعون دی او ډېر سرکشه دی، لیکن الله تعالی بیا هم هغه ولیږو. خو یو بنده ډېر هم بد وي، نو موږ له داسې سوچ نه دی پکار چې دو ته خو چرته هم هدایت نشي میلاوی دی. نه، تاسو خپل کار ضرور کوئ، بیا اذهب، لاړ شه، او دلته بهترین څوک دی. ظاهره د موسی علیه السلام بهترین و، فرعون خو بدترین و، لیکن موسی علیه السلام دا ونه وی چې فرعون به راضی ماله زور لولی لاړ شم، دا خو ډیر ظالم او فاسق سړی دی، زو په دو پسې ځم. نه، تو لاړ شه. د دې مطلب دی چې کله کله کوهې هم په تګي پسې ځي. موږ له دا سوچ نه دی پکار چې ضرورت خو د خلکو دی او هغوی به راضي، که هغوی نه راضي نو موږ ته څه ضرورت دی په هغوی پسې د تلو؟ که چېرې تاسو د دعوت کار کوئ نو تاسو ته به تلل وي. نو الله تعالی موسی علیه السلام ولیږو، حالانکه هغه ډیر لوی دشمن و د خدای، لیکن بیا هم الله تعالی هغو له چانس ورکړو. او دې ته ویلی شي د الله تعالی رحمت. الله تعالی غوښتل چې دا هغو فایده وشي چې هغو ته پیغام ورسي. اوس د دې نه بله غټه خیرخواهي بله څه کیدی شي؟ اوس که څوک په خپله ډوبېدل غواړي، نو هغه خو بیا هیڅ څوک هم نشي بچ کولی. فأراه الآية الكبرى، بیا هغو وښودله هغو ته لویه نښه. او لویه نښه څه وه؟ هغه معجزه وه چې د موسی علیه السلام سره وه، چې د هغو د لاټۍ نه به مار جوړېدو، د هغې نه به لویه اجدها جوړه شوه، او دا غینه فرعون په خپل ویریدلې وو. هغه پوه شوی وو چې د دو خبره خو صحیح ده، دا دی چې کوي، لیکن هغه بیا سوکرل فکذب وعصا، نو هغه دروغ وګڼله او نافرمانی وکړه. هغه بیا هم ونه منله. هغه دومره غټ بادشاه وو او الله تعالی فرمایي چې هغه نافرمانی وکړه. د دې نه تاسو پوه شئ چې که هغه بادشاه وو نو د هغه د پاسه هم یو بادشاه شته، نو خپل ځان ډېر څه مه ګڼئ. هغو نافرمانی وکړه د رب، چې کله د یو رسول نافرمانی وشي نو هغه د الله تعالی نافرمانی وي. ثم ادبر یسعا، او هغه بیرته وګرځېد او په شا باندې واپس شو. چې کله هغه د موسی علیه السلام لاټۍ ولیده چې د هغې نه مار جوړ شو، نو هغو شا کړه او د تیزۍ سره وتښتېدو. دا هم راځي چې کله هغو د هر څه ولیدل، نو بیا هغو کوششونه شروع کړل چې زه په کومه طریقه د موسی علیه السلام مقابله وکړم. دلته خو په لنډو الفاظو کې خبره شوې ده، لیکن تاسو ته پته ده چې کله فرعون جادوګران را جمع کړل، فهشر فنادا، بیا هغو جمع کړل، یعنی د مختلفو ښارونو نه جادوګران را وبلل او را یوځای کړل. فنادا، او بیا هغو آواز وکړو. چې کله هغه په یو میدان کې ټول را جمع کړل، نو فقال انا ربكم الاعلى، بیا هغو وی چې زه ستا رب یم او د ټولو نه اوچت یم. صرف ځان ته رب ونه وی، بلکې هغو وی چې زه خو اعلی رب یم، یعنی انتهایی تکبر و په هغو کې. چې کله موږ په سجده کې لاړ شو، نو موږ وایو سبحان ربی الاعلی، زما رب اعلی دی، پاک دی هغه رب. او هغه د خپل ځان د پاروي چې زو ستاسو رب يم اعلی هغه دا نه وی چې زو خالق يم دا خبره یاد ساتي هغه چې زو ستاسو هر سیم تاسو ټول زما غلامان یې زما په تاسو باندې قبضه ده د هر سو ملکیت زما دی زو اعلی رب يم زما د ورکولو سره تاسو خوري او زما د ورکولو سره تاسو سکي او ستاسو ژوند زما په لاس کې دی دا خو زه یم چې تاسو له د ژوند د تیرولو موقع در کوم ګنې ما به ختم کړی وی او په دې وجه به هغو خپل ځان ته رب وی.